مشه دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفر پر مهال له چینایي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او ثبات غږېدلی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون به ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي او شمالي کوریا وویل چې د اټومي وسلو او لری واټن توغندیو لازموینو لاس اخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
په دې دنه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینایي لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
قادر شاه زیاته کړه ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درستیس له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او افغان حکومت تمه لري پکینګ به د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاری ته وهڅوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په پام کې لري چې ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا یک شنبه پر اساس تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي. ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند جزئیات دي هغه به اعلان شي.
د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر اتبشته موشي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه دوري عمل پر 15مه د افغانستان په شهرونو کې پیل شوه چې یو میاشت په دوام کوي. د نوم لیکنې بل پروسه په ولسوالیو او کلو کې پیل شي چې هغه به هم یو میاشت روانه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې شاوخوا 8000 افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل له ترکیې د افغان کډوالو پر ستنولو او نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیې ته تللی.
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1600 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت موین پرون اول مورز ترکیې ته د سفر پر مهال له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړې. اوس د دوی راپور ته منتظر یو چې پوسو په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي په څه وضعیت کې دي او موږ څه کولای شو.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې چې نتیج شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي نن او سبا افغانستان ته ستنه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو ازموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړ چې سر لننه به شمالي کوریا اټومي ازموینې او د لری واټن د بالستیک توغندیو ازموینې ودروي. د خبرنامه شمالي کوریا د شمن هم کړی ده چې دغه هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویل دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړه تر دې مخکې کړې دي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دوه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. د ارمنستان چارواکي وای په پلازمینه روان کې تر یو سلاتیا زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسون د ملاتړ مخه ونیسي. دغه اعتراضونه د سریعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو په مخالفت کې پیل شوي دي. پرون جمعه د پرله پسې اتمې ورځې په مخه هم د پلازمېنې لارو کوڅو ته په زرګونو مظاهرچیان راووتل. د ارمنستان د پارلمان غړي او د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وویل
در منستان خلکو د اداري فساد او غیر عادلانه سیاسي سیستم پر ضد بخملي انقلاب پیل کړی دی. تاسې به خبري یاست چې سرج سرکسیان په ارمنستان کې د اداري فساد یو سمبول دی.
د اعتراض برخوالو د سرکسیان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې دی هڅه کوي پر قدرت منګولې شخې کړي. سرج سرکسیان چې لس کله د ارمنستان ولسمشر و، دوې اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده. او روسی خبر دا دی چې د سوریې دولتي رسنیو او یوې څارونکې ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. خو د سرچینو په حواله دا په داسې حال کې ده چې تر پرون پورې د سوریې د پوځ بمباري روانه وه او د یوې بشپړې تسلیمۍ موافقه یې ځنډولې ده. د دولتي خبري اژانس سنا په حواله د دې موافقې له مخې به د داعش جنګیالي چې پر حجر الاسود سیمه او د فلسطیني کډوالو پر یرموک کم کنټرول لري له دغو ساحو ووځي او د سوریې په ختیځ کې به د دې ډلې تر ولکې لاندې بلې سیمې ته ځي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې حکومت هڅه کوي له 2011 کال راهیسې د اول وار لپاره پلازمینه دمشق او اړمندې سیمې بیرته په خپله ولکه کې راولي. ازادي راډیو په منځنۍ سپتو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو چین ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر سره لدی چې له چینایي چارواکو څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او له هغوی سره د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدلی دی. په کونړ کې په ښوونځیو کې کتابونه سم نه دي ویشل شوي.
بېوزله کورنیو ته چېرې خصوصا کتابونه نه رسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا هلکان چې هغوی وس لري هغو ته کتابونه ورکوي، هغه چا ته کتابونه ورکوي چې څوک یې وس نه لري.
دا به هم واوري چې د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه توده شوي چې د سپتمبر د 11 نېټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې حبس په حبس محکوم شوي دي. د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د خوراکونو په اړه بحث.
ورځ ته مبره سره کړی وه په دا سبا یې زه داسې نه جوړه سوم د معدې تکلیف راته ول.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چین ته چیرمه د افغانستان په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا ده. محمد حنیف اتمر د چین له امنیتي رهبرۍ د دې لوا په تجهیز او ملاتړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر د چین له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو هم خبرې کړې. د ملي امنیت شورا وای چین په سیمه کې مهم نقش لوبولی شي چې له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان او چین په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي او هلته د غزمې لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا لیدل کیږي. محمد حنیف اتمر دا موضوع پرون د چین له امنیتي چارواکو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. شغلی اتمر تیرش په ټویټر کې لیکلی چې د دغې غرنۍ لوا په تجهیز او ملاتړ کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. چین ته د حنیف اتمر درې ورځنی رسمي سفر نن شنبه پای ته رسیږي. شغلی اتمر د چین له عالي رتبه سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د نقش د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی در جریان سفر خود
د ملي امنیت سلاکار چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاسي مشرتابه هیله وکړه چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه دي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل رول پراخ کړي چې افغان ځواکونه وکولای شي د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې لا بریالي وي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې پاکستان، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان بشپړ غړیتوب لري. د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په خبره محمد حنیف اتمر په چین کې د هغې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه د غرض د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وانګ کیشان په بلنه پیکینګ ته سفر وکړ او هلته یې د هغې هیواد له لوی درستیز د ملي امنیت له سلاحکار د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره بحثونه وکړل. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي په دې سفر کې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې او امن په مسأله کې د همکارۍ لپاره له چین څخه پر پاکستان د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. چین د پاکستان له عمده متحدانو ګڼل کیږي چې د اسلام آباد او پیکینګ نږدېوالي افغان مقامات باوري کړي چې چین کولی سي پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفاده د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دې مخکې هم ترنګلې وې، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو لړ شخړو د اړیکې لا ترخې کړې. تیره اونۍ د پکتیا ډنډې پټان او د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو او لانجو شاهدې وې. افغان چارواکي وایي شخړه هغه وخت پیل سوه چې پاکستاني ځواکونه هڅه وکړه د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي، بلخوا پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې پر ډیورند کرښه موانع او تاسیسات د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو په همغږۍ جوړوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اقوامو او جرګو معین محمد یعقوب احمدزی د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي. ځینې کسان غواړي چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د حکومت ویاند دا مسأله رد کړې ده. له پاکستان سره پر ډیورند کرښه د موانع او د جوړولو هیڅ کوم تفاهم نه دی سوی او نه به وسی. د شغلی احمدزی په خبره پروستوي کې پاکستان ځکه پر ډیورند کرښه د موانع او د جوړولو او اغزن سیم د غزولو هڅې چټکی کړي چې غوړي دغه کرښه ته د سرحد په توګه رسمیت ورکړي. خو د په خبره دا ډول هڅې پروستوي کې د ولسونو له مقاومت سره مخامخ سی دي.
چین ته مو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سفر په اړه راپور اوریده. دغه درې ورځنی سفر نن پای ته ورسید. حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې دي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مجیب المر په ټلیفون را سره دی. همدا مسله به له ده سره وشاربو. المر صاحب، خبرونې ته شر اخلي. المرسب، څنګه ستاسو په باور چین د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې څه کولی شي؟
اول باید یو لنډه اشاره دې ته وکړم چې چین افغانستان ته له دوو زاویو ګوري. اول زاویه اقتصادي او دویمه مسله یې امنیتي ده. اوس چې په افغانستان کې امنیت ګډوډ دی، نو اولګه دوی ته د امنیت مسله لري او اقتصادي مسایل هغه په دویم پړاو ته راځي. مشخصا لکه څنګه چې د ملي امنیت سلاحکار له چین څخه غوښتنه کړې د دوی پر پاکستان باندې فشار راوستی شي. لومړۍ مسله دا ده، دوی د طالبانو سره هم اړیکې لري، په طالبانو باندې هم فشار راوستی شي چې دوی د سولې خبرو ته کښېني او په طالبانو باندې هم نفوذ لري. اساسي مسله دلته چې ده هغه هم پر پاکستان باندې فشار راوړل دي چې دوی طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي.
بله، المرسب، له څه باندې دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي وحدت حکومت همدا تمه لري چې چین به په پاکستان باندې فشار راولي، خو تر اوسه پورې دغه څرک نه لیدل کېږي. البته یوازې یو ځلې په یو غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید هڅې زیاتې کړي. نو افغانستان ولې باید تمه ولري؟
دا فشار راوړل یا د پاکستان منځ کول دا د یو کار نه دی، یو کال کار نه دی، چې د دې کلونو کار حل نه وشي. دا یو پروسه ده، پروسه پیل شوې ده. لویدیځو هیوادونو لخوا پر پاکستان باندې ډېر زیات فشارونه راغلي دي او پاکستان د انزوا په حالت کې ده. خو خبره دا ده پخوا چې موږ کله انزوا مطرح کوله هغه دا و چې د غرب فشارونه به چې په کوم هیواد باندې ډېر شو هغه به منظوي شو، ځکه چې په دنیا کې نور قدرتونه نه وو. اوس چین د یو قدرت په توګه سر راپورته کړی دی که د لویدیځ فشار په پاکستان باندې یقیني دا چین ته پناه وړي او د چین ګټې دا ایجابوي چې دوی نړیوال ډګر کې د پاکستان څخه ملاتړ وکړي، د پاکستان حکومت څخه ملاتړ وکړي، ځکه هغه د پاول کوم توازن شته په دې تله کې که پاکستان واچول شي کېدای شي د حداقل د چین په سطحه باندې کډمنۍ په سطحه ونه وایي، نو د چین لپاره به ګټور تمام شي. لویدیځ پر پاکستان فشار راوړی ده، اوس د چین وار دی. یعنی چین بالاخره دا کار باید وکړي که په پاکستان باندې فشار را نوري او په
پاکستان کې د فاتحیت
مرسب
یلوبانی فشار نور دا مشکل دی چې د دې د سپیک پروګرام پاکستان کې نه شي
پښتنه هم داداسي چین څه شي افغانستان څه کولای شي چې چین دې ته واداره کې چې په پاکستان باندې فشار راولي یعنی افغانستان په خپل لاس کې کومه قتل لري چې هغه د دې بایس شي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار وارد کړي
افغانستان دغه مسایل تقریبا په واکه مشته په واکه مشته دا او د چین اندیشنې چې دی هغه د افغانستان نه یو څه څه ډیر هم دي مثلا چې یو اندیشنه دا چې د چین کانګ د ترکستان جنگل چې دی یو غوړ جنگل یو په افغانستان کې د حضور پیدا نه کیږي البته هم چې ډیر لوی تقریبا مسله دی پاتې دي او د دوی د چین یو وختونه هم هم دا چې دی افغان حکومت د جنو پر وړاندې جدي اقدام کوي دا یې تام شوی هم دی د اوس لپاره تقریبا دا ناس چې دا مسایل چې دی یو څه تشریفاتي باندې د ملي شې کې په نړیوال ډګر کې موږ خاص کوم څه نه وچی چې دی ورته اوس یوازې د حسن روابط مسله ده چې هغه اساس باندې کېږي چې مخکړه
فکر نه کوي چې تاسو مخکېم دې ته اشاره وکړه چې اقتصادي مسایل هم دي چې په افغانستان کې د پانګونې له خاطر چین د افغانستان سره روابط بهتر کړي او په دې ارتباط کوشش وکړي چې اسلام آباد یو څه تر فشار لاندې راولي ځکه چې کچرته په افغانستان کې امنیت نه وي ممکن هم هغه د سپیک پروژه هم پلی نه شي
دا خو یوازې افغانستان مثلا نه دي ټول چین مثلا ده یعنی د چین د په سیمه کې شته دی د پاکستان سره افغانستان سره ایران سره اخوا ترکیه سره او مسکوی له دوه تر اخره پورې نو یو ضرورت دا دی چې د فاکت په ضد باندې مبارزه وشي او د مبارزه په چین باندې زیاته وشي دا مبارزه په پاکستان کې هم وشي د فاکت په ضد باندې زیاته وشي فاکت په خپل لاره کوي د فاکت د لپاره تاسو قدرت کې وشي دی تاسو په پوسټ کې نه پوښتنه کوي د دې پر وړاندې په پاکستان کې هم مبارزه وشي افغانستان کې هم شي چې نور ځایونه کې چې ساتي د موجودي د دعوې شي مبارزه به تر لاسه شي کله چې دا راځي چې فاکت له منځه لاړ شي بیا هغه واخ او جنگ جګړه له منځه لاړ شي بیا هغه واخ چې یو اقتصادي مسایل مستقلی شي چې هغه مخ ته راشي د چین او په لوي دنده ده چې باید اقتصادي مسایل او تاریخي پروژه ته خپل ځان مسایل وکړي او دا زمينه سازي له جنگ له منځه وړلو پرته مشکله ده
موجب المر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره واخ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په کونړ کې ګنس د کونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دی ورکل شوی او لدی عمل لړی روستوند سره مخامخ دي د پهونی مسولان په دې ولایت کې ستونزه مني او د حل کولو ژمنه یې کړې ده په دې اړه نور تفصيل در هول انوري پر راپور کې
په کونړ کې د خونځي وز د کون کې شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکل شوی چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلی د کیراله د منځني خونځي دوه تن زده کون کې وای
زمونږ نوې دولاره د سرابات خار رسیدون کې یو خصوصا زمونږ کونړ د سي ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله چې بې وزله غریبانان خلک دي نو زیاتره پلانونه داسې چې هغه ځان ته د شپې ډوړې نشي پیدا کول نو هغه بچیانو ته د تعلیم په برخه که څه مسائل برابر کړی
مانوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي خو مګر هغه په مکتب کې موس نه کیږي په بای غستلم موس نه کیږي مګر په مکتب کې دوی هم نه ور کوي
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغه ته ټول کتابونه ور کول کیږي او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخي دي
کتابونه شته دي هغه خلکو لپاره شته دي څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري یا مکتب کې بل کوم واسطه لري یا خپلوان لري هغه لپاره شته دي ځکه هغه ورته پیدا کوي مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري خپلوان نه لري یا کوم واسطه نه لري به هغه لپاره څوک نه ور کوي
به وزل کورنوي ته چره خصوصا کتابونه نه راسي هغه ماشومان یا هغه نجون یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي هغه چاته کتابونه ورکي چې څوک وس نه لري ځکه چې امه په افغانستان کې ټول دغه حال
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکل شوی په اسداباد کې یو کتاب پلونځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وای
زمانه مجیب ابراهیم دی دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوراله ما کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته نصاب بدیږي او کتابونه پیدا کوي وړو نه کتابونه درسونه تیریږي نو لاړم په کتابخانه کې مله یو کتاب په 500 کالدارې واغست شپه کتاب او 300 نور باندې وسرانه غم پریغستل دا شپه کتاب مې ول مهم راوغست چې وړو نه درس تیریږي او دا میشم په 13 شو دا یو کوي نصاب بدلیږي معرب کې منشتل او ابتدایا کې یو کې نه په لسا کې یو ځکه منشتل کتابونه نو ما ناکه مجبورم کتابونه مله په به واغست
کتاب پلورن کې وای دوی هغه درسي کتابونه پلوري چې په آزاد بازار کې چاپ شوې دي
نن مې حبیب رحمان دی او په چرسره بازار کې چې کوم دی کتابخانه والا یم کتابونو کار کوم منګ سره دا غن حساب دی چې په مکتبونو کې چې کوم تدریسي کی خو دا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی او په شخصي چاپ دی مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دي هغه چاپ کوي ساده چاپی او دا غونې موږ راوړو په خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به راځي موږ ترجو کوي او موږ په دا کتابونه د خپل ګټه خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په خونځیو کې د کتابونو د کمیستون زو منله او ډاډ ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره هڅې روان دي
د کتابونو د کموالي ستونزه شته چې تر اوسه پورې مونږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي را رسیدلي وزارت نن بار بار غوښتنه کړې او هغه هم حل ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او مونږ ته را ورسي زمونږ هم کوشش دی چې د کتابونو رسیدو سره سم د لاسه د هغه کې خند او ځنډ ونه کړو کتابونه شاګردانو ته ورسو تر څو خپل زده کړو ته سم توګه دوام ورکي
هم درد وای هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي ل کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي د نورو شیانو ترڅنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوه د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوی چې د زده کوونکو ترڅنګ پرې د ډیرو خوونکو سر هم نه خلاصيږي
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه کڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه خبرونه ته صالح محمد صالح کتنه کوي
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې سټار سن سټرایبس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترمنځ پر موجوده اړیکې مقاله خپره کړې ده په دې لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د یو تازه راپور په استناد راغلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې برخې په وتلو سره د دغه هیواد اقتصادي وده په څه سوې ده د سټارز اند سټرایپس د مقالې په دوام کې راغلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پراخ حضور کې دغه ځواکونو او نړیوالو خیریه سازمانونو ته د لوجستیکي چارو او بیارغونې کاروبار ډیر ښه پرمختګ کړی و د سیګار ادارې په دې راپور کې د پالیسي جوړونکو څو تیروتنو ته هم اشاره سوې ده او ویل سوي له هغې ډلې دا چې مالی مرستو فساد ته لاره ورکړه په افغانستان کې متخصصانو تخصص نه درلود او مرستې د جګړې په پیل کې نه بلکه د جګړې په اوج کې زیات سوې د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې په وار وار ژمنه کړې چې افغان حکومت او خلکو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي په دې وروستیو کې نړیوال بانک افغان حکومت سره د 1500 میلیونو ډالرو بلا ایواز مرستې تړون لاسلیک کړ چې یو برخه یې پر روغتیایي چارو لګیږي د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ په کونړ کې د سیلابونو د ناوړه اغیزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده د دغه بنسټ په مقاله کې راغلی چې سیلابونو په دغه ولایت کې زیاته کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده د دې ترڅنګ یو سیاسي تحلیلګر او د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې د چارواکو پر وعدو نیوکه کړې ده د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ بیا دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د بندونو په جوړولو سره د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینې کابل ته د برېښنا رسول شکېدلای سي لژمی ورسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو خطر سته چې ځای خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړوي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدل شي. خو اوس هم امریکا ته ورسو. د امریکا متحده ایالاتونو ډیموکرات ګوند د روسیې د حکومت د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد قانوني دعوه درج کړې ده. دغه ګوند دغه درې وړه اړخونه تورن کړي چې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاین د ګډوډولو لپاره یې په خپلو کې جوړجاړی کړی و. د ډیموکرات ګوند په باور دا مسله د دې سبب شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بریالی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د روسیې د حکومت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد دغه قانوني دعوه پرون جمعه د نیویارک د منهاتن په یوه فدرال محکمه کې درج شوې ده. د ډیموکرات ګوند په دې قامه کې ادعا شوی چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین علي رتبه چارواکو د روسیې له حکومت او د روسیې له پوځي استخباراتو سره جوړجاړی کړی و. په ادعا کې ویل شوي دا جوړجاړی د دې لپاره سوی و چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن زیانمنه سي او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کېدو سره د ټرمپ له بریا سره مرسته وسي. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر ټام پیریز په یوه اعلامیه کې وویل روسیې زموږ پر ډیموکراسي په شدت حمله پیل کړه. د ډونالډ ټرمپ په کمپاین کې ځان ته یو لیوال او فعال همکار وموند. په دې دعوا کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کېدو په اړه هم مفصل معلومات وړاندې شوي. د غرض ادعا سوی چې د ټرمپ کلیدي همکارانو ویلي چې روسیې د میرمن کلینټن په اړه معلوماتو ته زیان رسولی دی. په اقامه کې ولسمشر ټرمپ د تورن په توګه نه دی یاد سوی، خو د ټرمپ ګڼ همکاران یاد کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له هغو کسانو سره کتلي چې ګمان کېږي له روسیې سره یې ارتباط درلود. په هغوی کې د ولسمشر ټرمپ زوی ډونالډ ټرمپ جی آر، د هغه زوم جارد کوشنر، د انتخاباتي کمپاین مشر پاول مانافورت او د مانافورت د مرستیال ریک ګیټس نمونه یاد سوي دي. د دې دعوا په اړه سمدلاسه سپینې ماڼۍ تر اوسه تبصره نه ده کړې. ډونالډ ټرمپ په وار وار له خپل انتخاباتي کمپاین سره د روسیې ارتباط رد کړی او ماسکاو هم ویلي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې ده اف ام په 3.5 نیولای شي. یو موضوع اخلو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه تفصیل اسمت سروان درکوي.
ناسا تیره اونۍ د TESS په نوم یوه سپوږمکۍ د سیارو د موندلو لپاره فضا ته واستوله. دا سپوږمکۍ به چې له فالکن نه توغندي سره استول شوې په دو کلونو کې له شمسي نظامه د باندې د نورو سیارو په تیره بیا د هغو چې مځکې ته ورته والی لري د موندلو لټه کوي. د سکای نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ به له شمسي منظومې د باندې د داسې سیارو چې مځکې ته ورته والی لري یا د ژوند امکان پکې وي د نښو د موندلو په خاطر د میلیونونو سیارو رڼا وڅاري. TESS سپوږمکۍ د فلوریدا په کیپ کارنوال کې د امریکا د هوایي ځواک له مرکزه د اسمان لور ته واستول شوه. دا سپوږمکۍ به چې د کالو منځلو د یوه ماشین همره ده په راتلونکو دوو کلونو کې په لکونو ستوري وڅاري. د ناسا څېړونکي هیله لري چې TESS به له شمسي نظامه بهر شاوخوا 20,000 سیارې ومومي. همداراز اټکل کېږي چې TESS سپوږمکۍ د مځکې په اندازه تر 50 زیاتې سیارې کشف کړي. وروسته له دې چې TESS دا ډول سیارې وموندلې په لویو ټیلیسکوپونو کې به د هغو په اړه نورې څېړنې وشي څو معلومه کړي چې آیا هلته د اکسیجن، میتان، کاربون دای اکساید او نورو ګازونو نشې شته. ساینس پوهانو تر اوسه له شمسي نظامه د باندې 3,500 سیارې موندلې او پر 4,500 نورو یې څېړنې روانې دي.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ګوړیا چار تفریحي پروګرام او د کور کلی پروګرام. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس په ازادي راډیو ته د هغو سمسونو ته مخه کړو چې ازادي راډیو ته تاسو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اقرا عثماني پر استولې اس ام اس کې پراتونکو ټاکنو کې وارلمخه د درغلیو مسلې ته اندیشنه څرګنده کړې ده. عبدالحکیم افغان هم له کندهار پر استولې اس ام اس کې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. عبیدالله بیا لیکلی دی که چیرته موږ رایه ورکړو نو خپل کسان ټاکلی شو. ګلزمان صادق له کونړ لیکي چین ته د حنیف اتمر سفر ډیر ګټور دی. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالي څخه لیکي که چین په صداقت وغواړي د افغانستان په سوله کې کومک کولی شي. عبدالله له پکتیا لیکلی دی که لر او بر پښتانه د یووالي غږ اوچت کړي افغانستان ته په خپله سوله راځي. اتنیم بجیش به لند خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دغه مهالویش به نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه ایروان کې تر 130 زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسیون د ملاتړو مخه ونیسي. او د سوریه دولتي رسنیو او وی چارون کې ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي دي چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې په حبس محکوم شوي دي. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو په اړه وروسته له هغه غور پیل شو چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم وبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یوې ښځینه قاضي هڅې پیل کړې دي چې د یوې لسیزې مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یو حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي کنه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبه په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنجشنبه په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یوې قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې لس کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کیږي چې د دې شبکې غړو فریدریکس بورګ ښار ته په یوه نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التمیمی د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوي. التمیمی چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی وو د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدی حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری و د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکره طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ، او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورسوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکره طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی، او څلرم محکوم چې د قاضي میرمن برینکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برینکما د قضیو ته د تشدد د جنایت له لانجمنې او مبهمې مادې سره ارتباط ورکړي، نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي، خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
کور کله جوړون کې مریم توخی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیایي ستونزې پیدا کوي؟
ورځ ته مبره سره کړي وه په داسې باید زه تاسې نه جوړ اوسم د معدې تکلیف راته ول.
په کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی، او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای دیګ ته ورچی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی دی ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پیله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پیله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هېواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډیرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو د خوراکونو ته، ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز چوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو باندو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنگ اته تور اوخته وي. نو دغه حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړې کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس په کغه اچوم قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړي شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي، او موږ به هر وخت کې هو پیاز سره کوو، رومی ورته سره کوو، بیا خوښه دي شان سره کړي پخو. کور کې ټولو نه خوښیږي کې یوه ورځ مې پخ کړې وه، ورونو مې پلان مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورای. هم دیده پارانو منگم سرکرشان خپلا دپلار میده من درد کهی طول میده داد میده تکلیف داری خب بیا هم نو دوی وی چه سرکری پخوای یخنی شان ما پخوای چکل هم دست پخو که بیا وی چه دا تاسو خپلا زن خلاص کرده و زرم دیگه کرده سم پم ازم نده بخ کرده پم نده بخ کرده دوی خواه که تا گورو منگه
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای سره لدې چې په کورنۍ کې د میډې په ناروغي اخته غړي لري بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنگ یې تور واوړي
مې دې تکلیف نه یو لري کچالو یا بیان دی هردا بل بس یا غوښه ابا سې زخه جوړ راوخه زخه کړې تر واخه غږ کې بنو تر واخه بس په خې کو سره په خلاصو ورجې بس سره خې کو چې ماښام باندې کولې برار سره کو ابا سې بوته بچ سې باندې کو سې وشو
د کابل خار اوسیدونکو شبانه ته د بوري سره کولو د میډې درد پیدا کړی دی لډیر خوګو سره د هغې میډې ایشي او د بی اوشي حالت ته رسوي
ورځ ته بوري سره کړو په داسبا زه تاسو نه جوړ اوسم د میډې تکلیف راته ول نو ما سرتیر فکر کاوه کله چې زه ډاکټر ته لاړم ډاکټر ماته ول چې تاسو میډې تکلیف دی او ته بس فکر شان اته نه خوري
چکنی او نور ترخه خواړه هم د میډې درد لري د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو نقیب الله وایي چې هغه ته ترخه خوړو ډېر ستونزې پیدا کړې دي
ما ته د میډې تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو ځکه چې موږ په اطراف کې اوسیدلو بازار ته بچراغلو یو په یو من نیمن میاس کې خوړل اچار مې بس کړل مرچ خو بیخي نو را باندې باندې پیپسی مې وچ کړل لاغیم راته میډې تکلیف پیدا شو کباب مې راوخوخته ترغه ترکو راتلم بس بیخي د سکلم لخوراکه وګرځولم تاسو واخ راغله چې لولګې د سپړ کېدلایم
کبه کورنۍ کې د کورنۍ زنی غړي د میډې یا نور صحي مشکلات ولري نو څه ډول خواړه باید ورته پخ شي شکیلا چې د کور میرمنه ده وای خاوند یې د میډې ناروغي لري دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغه به واورو
زما خپل خاوند دی د میډې تکلیف لري چې موږ ورته تبر سره کوو دا زما خاوند یې نه خوري چې ویخره ډېر په تکلیف کوي دا په تن باندې تاثیر کوي او څه کړی و نه خوري نورمالي د نرم شواله مرته پخه کوي چې ما میډه را پازابي ان جنکی چې دی موږ دم پخته خورو موږ په نظر کې نیسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شواله ور پخو څه کړی شي نور کو خو یګان د په شوق علاقه د دې شي سره سره پیاس یو یګان په څه کړی شي خو یګان په نه خور
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لازم همکار فرشې مرسال د داخلي برخله ډاکټر کریم الله سرغان سره مرکه کړي او ریدل تم را بولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخې تر حد ډیر یعنی سرکی په غړوي کې سرکی یا په دې کې سرکی مثلا هر هغه خواړه چې خپل لغه طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخی مګر ورسره لغې نه کباب کوي کله چې ساده پر ووایو چې نه هر هغه خواړه چې کباب کې دوه خاطر روان یا غسر کړی خواړه دي
دا غسر کړی خواړه چې خوړل کېږي بیا دا روغتیا ته څومره توان رسي
څوک چې د میټې په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حد سو کړی او د سه ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکې ترې لري شوی وي نو کچې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب به خاصیت ولري هغه پر واچوي طبيعي ده نو چې ډیر دردناک بي او تبید چې تحمل وړ بنې او دغه تکلیف به مزیاتې نو د میډې تکلیف په دې شکل باندې دي هر هغه خواړه چې بیا هغه سر کیږي هغه دغه طبیعت تغیرېږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د میډې تکلیف لري او تاسو بیا هغه ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوي اته که سر کړی منی لکه لیمو چې مثلا په ری کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې په ری کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی په ری کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبيعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزې لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتېږي او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادېږي خصوصا د میډې کې او د زخمونه کې بیا توجه ورته ونشي او دا به پرمختګ یو د زخمونه په الله پاک دینه کې خو بیا متاسفانه په ناسور به
ځینې کسان په دې نظر دی چې پیاز ډیر سورنه کوي او ریزو ته بوره سره نه کوي دا خوړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوان به مهمه یو کاغستون دي چې به دیو سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده اې دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه لیدلی مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ مګر افغاني خواړه ځکه خلک ډیر نه خوښوي چې ډیر صحی نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده ډیر سړکړی وي ډیر غوړي لري طبیعي ده نور لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډیر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډیره اچي غوړي ډیره اچي سره له دې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامېږي
که نارملی د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه ده بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې
دا وه د کور کلي خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام هغه د نوی کابل د جوړېدو خبرې هم غلې شوې لکه چې د نوی کابل پر ځای د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه منزور ک وای کونډه د زوی پتا مکی نهسته لمیړه وته حکومت به هم ویلی وی چې ک د نوی کابل پتا مکی نو د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه به مولا لاسوځي د خبرونه په پایل کې څو خبرونه دراورو
او سم پام وکړې ګډوډو خبرونو ته نتاقان
کاندید ګل وادخان
او روپی مروره
لند خبرونه دغه دی
د کثافاتو ورستو بویونو سکل هم کابل خار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور خارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویا کړی دی
تاسې رای راکئ زه به واده درکم
په ښار کې له کراچیو پاک شوي واټونه بیرته کراچیو نوشجان کړل
او په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو په خلا کولو هم زور اخیستی د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د کثافاتو ورستو بویونو کابل ښار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویا کړي دي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د چوروالۍ مسؤلین خوشحاله دي او افتخار کوي چې بیا هم کابل ښار بویان شوی دی یا یې ښه یا یې بد مقصد پسرلی بی بویا تیر نشو د چوروالۍ د کارونو ماهرین باور لري چې که دا چوروالان او همدا مسؤلین وو نو هیڅکله دې هم څوک د خوشبویۍ تمه نه کوي ځکه چې د دوی په پوزو همدغه د کثافاتو ورسته بویونه ښه لګیږي
در پدر آژانس خبر راکوي چې تاسې رای راکړئ زه به واده درکم دا هغه شعار دی چې یو تن احتمالي کاندید د خپلې انتخاباتي مبارزې لپاره ټاکلی دی نو موړی وای چې زه سر له اوس خپل مبارزه پر اختیار پایلوم او پر اختیار به پای ته رسوم. نو ځکه وایم چې تاسې رایه راکړئ زه به وعدې درکم، او دا د دې لپاره وایم چې له کامیابۍ وروسته هسې هم کوم کار نشم کولای. نو څه ته خپله غاړه بنده کړم چې اوس خلکو ته یو څه وایم او بیا له کامیابۍ وروسته بل څه وکړم لکه دا نور.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په ښار کې کوټونه بیرته کراچۍ او نوش جان کړل. خبر زیاتوي چې نوی چوروال هم لکه د زړو چوروالانو د خلکو سترګو ته تو موټي خاورې وروشیندلې، او د څو ورځو لپاره یې کراچۍ دا خوا آخوا وزغلولې. خو چې لاړې تیرې شوې او د پیدا او فنا لارې پیدا کړې، نو بیرته د هماغه درک او هماغه خراک خبره شوه. او لکه د ژمي له خوبه راویښ شوي میګیان، کراچۍ هم کرار کرار واټونو ته بیرته راستنیږي.
او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو په خلا کولو هم زور اخیستی دی. خبر زیاتوي چې اوس دا لنډۍ له موده لوېدلې چې ویل به یې که مرور شي ځان به خوار کې، که مرور شي ځان به خوار کې، او معشوقې کله مرور په خلا کوي نه. اوس خو معشوقې مرور یوازې په خلا کوي نه، چې ان جرګې هم ورلیږي او ننواتې هم ورته کوي. وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، او بیا په انتخاباتو کې خو تش صندوقونه له دښمنان بتر وي. د انتخاباتو ماهرین باور لري چې د رایو د صندوقونو ډکول په دې هم ارزي چې سړی د مرور پښې ونیسي او په رایو یې صندوقونه ډک کړي. خبرونه خلاص شو.
وسمو یو تاویز کوونکی ته ورولو چې ووینو هغه څه کوي. مورې تاویز والا ته نه ورزو.
ورزو ولې ورختایه؟
چې بیا چیرته لاړ نه شي. ایلې ویل چې ډیر ښه تاویز کوي.
زه چې ورسو خو پام دی وی چې ډیر رایش و نه کې.
نه کوم که پارایش کېده اوس به مې یوه ګله اولادونه ګرځېدل.
څه چرت وایه، ته ځان دې برابر که.
ما ویل چې سم براله ورته ووایه چې بخت یې چا تړلی ده.
ښه ځه. بخت یې چا تړلی دی، هیڅوک یې غوښتلو ته نه راځي.
ترورې که خفه کېږې نه، نو زه به یوه خبره درته وکم.
نه خفه کېږم، څه خبره ده؟
د لور دې چې دغه حال وي په ټول عمر کې به یې څوک ونه غواړي.
ولې څه پرې سوي دي؟
ته هغه سترګو ته وګوره، لکه د مېږې تکې زیړې دي. یوه سلۍ رانجې هم نه دي پرې پورې کړې. د پیغلې سترګې باید نرۍ تورې وي.
ډېرې مې تورې کړې خو هېڅ ګټه یې نه ده کړې.
یوازې د سترګو په تورولو هم نه کېږي، باڼه دې هم لنډ لنډ دي. اوس خو مصنوعي باڼه شته، هغه ورته کېده. په مخ دې دوه درې ځلې کریم او پوډر وهه، اوس خو داسې دی لکه سوځېدلې پراټه.
نو ته وایې چې که دغه کارونه وکړې بیا به یې څوک وغواړي؟
ولې به یې نه غواړي؟ چې اوږده باڼه، تورې سترګې، سپین مخ، نری وریځې ولري، خامخا به یې غواړي.
مور به شونډو سره کولو ته نه پرېږدي.
نو بیا دې هسې په تاویزګرو ګرځوي.
د تاویز یې نه دوکانو سره څه؟
یو څه کار دمو دعا او تاویز کوي، او یو څه کار خپل کوشش. ته یې څو ورځې سر په سر ښه په ترتیب او رایش جوړه کړه، بیا یې وګوره چې څومره خریداران پیدا کوي.
کمی دا زیدی مور ومني.
والله که زه په دې پوه سوی یم چې اوس ته تاویزونه ورکوي او که دې رایشګاه خلاصه کړې ده.
په غوسه کېږم مه، که دې په تاویز عقیده راغله هغه به یې بخت خلاص کړي، او که نه رایش خو به یې هم تیار کړی وي.
د ښځو د حقونو د مبارزینو او مدافعینو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د یو دغسې مبارز مطبوعاتي کنفرانس ته مو ورولو. خزو د اقونو د خوندی کولو د نړیوال او ملی سازمان رئیس او د خزو د ازادۍ لاستراوړلو د ډیپارټمنټ لوی امر او د خزو د کار او کسب په برخه کې د نړیوالو سازمانونو لوی مشاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل عالمانه وینا درواوروي.
د مطبوعاتي کانفرنس محترمو ګډونوالو ښه راغلاست، خدای مراواله، ډیر ښه راغلی او هر کله راشئ. موږ غواړو د ښځو د حقونو لپاره خپل سرونه هم نظرانه کړو. له همدې عمله مې خپل تخلص ښځیالی غوره کړی دی. موږ به ښځې له خپلو کورونو راوباسو، موږ به ښځې خپلو دفترونو ته راولو. همدا اوس د ما دفتر کې 99% کارکوونکي ښځې دي، یوازې زه پکې نر یم. خاندې مه او نه دا د خندا خبره ده. د دې وطن ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. د دې وطن ښځې له کړاوونو ډک ژوند تېروي، نو ځکه موږ مبارزه پیل کړې ده او دې مبارزې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې خپل مقصد ته ورسیږو. موږ د دغو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره سکل کافی فنډ پیدا کړی او نورو دونارانو هم د فنډونو وعده کړې ده. نو زه د دې وطن ټولو ښځو او نجونو ته ډاډ ورکوم چې سږکال به هر څه تغییر وکړي. د لا بریالیتوبونو په هیله اوس که څوک سوال او پوښتنه لري کولی شي چې ویکي.
صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. د تورسر راډیو خبریال یم.
دخلته نږدې راشه او پوښتنه دې وکړه. زما دا عادت دی چې پوښتنه هم له نږدې اورم او ځواب هم له نږدې ورکوم. آن په کور کې هم همداسې کوم.
صاحب، د ما پوښتنه دا ده چې ته خو د ښځو د حقونو ډیر لوی مبارز یې او د ډیرو لویو کارونو کولو ته دې ملا تړلې ده. آیا خپلې ښځې ته دې هم همدا حقونه ورکړي دي او که نه؟
چا
تا
تا خپله خور او مور نه لرې چې زما ښځه یادوي؟
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
Thank you.